بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینه والو حامد سیماب سره د نورو ملګرو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړو. دوستانو نن د اتبار ورځې یک شنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د مرغومی یا جد د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی ثانی له 15 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي اور پسې در تسمی زو نړیوال خبرو نه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې د فرانسې د یوې خبرونې د سپک اقدام او د ایران د ولس د عمومي خبرګون په حق لده. بیا هم د تلپاتې خوشبوي نومې لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم په تیر میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او کلتوري بدلونونو په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي دا افغانستان د ملي سبات غورځنګ یو مسول ضیاء الحق امرخیل صاحب او همدارس د پهنتون استاد خاغله فیض محمد ځلان صاحب. بیا هم د افغانستان او ایران ځینو نننۍ مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی د اسلامي انقلاب د پرمختګ لارې هیڅوک نشي بندولې. د ایران او پاکستان د ګډې فوجي کاری ډلې جوړېدا د ورځې ضرورت دی. ملګرو ملتو پر طالبانو غکړې د میرمنو او نجونو پر حقوقو د نور سترګې نه پټوي. او د یمن فوج او ولسی مبارزانو خبرداري ورکړې د عربستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ پورې لا توغندوی او ډرونز عملیاتو پرته بل چاره نه لرو. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شانته مې ورسته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی د ایران بریاو او د دښمن تیروتو محاسبات ته په اشاره سره وویل اسلامي انقلاب لاره هیڅوک نشي بندولې. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی نن د ایران د کرمان ولایت په عیدګاه کې د شهید جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزی په مناسبت په سیمینار کې وویل د اسلامي انقلاب بریاوي په خپل ځای باقی پاتې دي او دغه انقلاب تر اوسه پورې د لارې په سر کې دی. سردار سلامی همدارز د شهید سلیمانی د کلیزی د شهادت د کلیزی ته په اشاره سره روښانه کړه. شهید سلیمانی ته باید لڅو اړخونو کتنه وکړو. هغه له هر اړخه جامع او دیو بشپړ انسان بلګو. د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو او عمومي کمانډان دغه راز وویل دښمنانو غوښتل چې درسته سیمه او د اسلامي نړۍ جغرافیایي مساحت په لخرکشه او پوځي تیریو سره په خپل نیوا کې راولي، خو شهید قاسم سلیمانی ورته اجازه ورنه کړ. هغه ټینګار وکړ سمه ده چې هر ورځ د سردار قاسم سلیمانی له قاتلانو غچ اخلو البته د عاملانو لپاره د غش د کیسې بوګنون کی صحنه باقی پاتې ده. د ایران او پاکستان د ګډې فوجي کاری ډلې جوړېدا ضروری ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج لوی درستیز د پاکستان د فوج له لوی درستی سره په ټلیفوني تماس کې هغه ته د منصوبېدا په مبارکۍ ویلو سره ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې فوجي کاري ډلې جوړېدا د وخت ضرورت دی. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړ. د ایران د فوج لوی درستی سردار محمد باغیری د پاکستان د فوج له لوی درستی جنرل ساحر شمشاد میرزا سره په ټلیفوني تماس کې له تیر وخته تر دې دمه د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو خو اړیکو ته په اشاره سره د دفاعي او امنیتي په تیره بیا د ګډو پولو د امنیت په پیاوړتیا کې د ملګرتیا او مخ په وده بهیر د ورځې ضرورت وباله او دغه راضي وویل. دواړه هیوادونه د سیمې د امنیت او سولې په ټینګېدا کې غوره رول لري. سردار باخیری د ایران او پاکستان د یوې ګډې کاري ډلې د جوړولو په باب د پاکستان د فوج د پخوانی لوی درستی جنرل ندیم رضا د وړاندیز د چټک کولو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج بشپړ چمتواله اعلان کړ. د ایران د فوج لوی درستی همدار از د لوړ رتبه فوجي چارواکو لیدو کاته او لخپل منځیو تخنیکی او امنیتی او عملیاتي او روزنیزو ظرفیتونو څخه استفاده د ملي ګټو په چوکاټ کې د ملګرتیا او په پراختیا کې د دواړو هیوادونو د جدیت نه خو بلله. سردار باخیری همدار از جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ایران ته د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان د فوج لوی درستی جنرال ساحر شمشاد هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د سردار باخیری د توجه او مبارکۍ په باب په امنني سره د دواړو هیوادونو ګډې پولې د سولې او دوستۍ پولې وبللې او د غرازي ویل. پاکستان تل په نړیوالو ټولنو په تیر بیا د اټومي انرژي په موضوع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو ملاتړ دی او د دواړو خیزو تعاملاتو د پراختیا لپاره هیڅ خنډ هم نه ویني. د پاکستان د فوج لوی درستی همدار د دواړو هیوادونو د ګډې فوجي ډلې په فعالولو کې چټکتیا د پاکستان د فوج لومړیتوب وبلو او په دوام کې د کشمیر د موضوع په اړه د اسلامي انقلابو معظم لارښود د ملاتړونو هم قدرونه وکړه. د پاکستان د فوج د لوړ پوړي قومندان په پای کې له سردار باخیری وغوښتل د اسلامي انقلاب معظم لارښود ولسمشر او د ایران ملت ته د دوی ټول سلام ورسوي. پاکستان د سیل زپلو د اړتیا او د پوره کولو لپاره مالی سرچینو ته ضرورت لري. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو لړ څرګندونو کې وویل دغه هیواد د سیل زپلو د اړتیا او د تامینولو لپاره کابو دیرش میلیارد ډالری بودیجې ته اړتیا لري. د هغه ستر سیلاب او ورښتونو په دلیل چې تیر کال په اوړي کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې رامنځته شوی څه د پاسه 3.5 میلیون خلکو ته تاوانونه اوښتي دي. یو خبری اجنس راپور ورکړی د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف بیګا د مرستندوی هیوادونو او ارګانونو د کانفرنس د ترسره کېدا په درشل کې د سیل زپلو د اړتیا او د پوره کولو لپاره له پاکستان سره د نړیوالو لا زیات ملاتړ غوښته وکړه او دغه راضي وویل. پاکستان د دغو سیل زپلو د اوږدمهاله او لنډمهاله اړتیاو د پوره کولو لپاره کابو 10 میلیارډ ډالری بودیجې ته اړتیا لري. دغه سیل کابو 2000 کسان قرباني کړي او همدارز په زرګونو کسان ټپیان او په میلیونونو یې هم بیکوره کړي دي. د شهباز شریف څرګندونې په داسې حال کې بیان شوې چې هغه د نړیوال کانفرنس په درشل کې چې د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډ قربتوب سره سبا په جنیوا کې ترسره کیږي د نړیوالې ټولنې په ملاتړ پسې دي. د پاکستان لومړي وزیر په ګارډین انګریزي ژبې ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي دي لاسلاب ورسته د بیا رغونې جامع لارې نقشه چې ټاکل شوی دا په دغه کانفرنس کې وړاندې شي د نړیوال بانک ملګرو ملتو او د آسیایي پراختیایي بانک او اروپایي اتحادیې په مرستې سره برابره شوې ده. د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر شیعه استادانو د طالبانو د لومړي وزیر له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لیده کته کړي او هغه یې له خپلو مسلو او غوښتو خبر کړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت اطلاعات او رسندوی مرکز په وسیله د خبرې شوی خبرتیا په اساس په دغه کتنې کې پروفیسر مصباح شهرستانی په غونډې کې د حاضر استادانو په نمائندګۍ خبرې وکړې. شهرستانی په دغه کتنې کې په دې خبرې سره چې د اهلی تشیع په شمول مختلفو پرګنو په مختلفو برخو کې د افغانستان حاکم پلاوی کې ځای ورکړي په حکومتي تشکیلاتو کې هم د اهلی تشیع د لا زیاتو کارند کسانو څخه د استفادې وخت کړی. هغه دغه راز ډاډ ورکړ چې د اهلي تشیع قومونه او تخنیکی شخصیتونه د طالبانو له موقته حکومت سره ملګرتیا ته تیار دي. مولوی عبدالقدیر هم د غوښتې په غبرګون کې وویل چې د طالبانو د موقته حکومت په جوړښت کې د درستو ولایتونو، سیمو او قومونو کسان شتون لري او د درستو کارنده شخصیتونو لپاره توپیر پرته د خدمت زمینه برابره ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د لا زیاتو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته وویل چې په دې باب لازم فرمانونه صادر کړي. د پاکستان له زندانونو په لسګونو بندیان افغان بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه لا کابل زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د 540 افغانانو د آزادېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کراچۍ له زندانونو څخه 540 افغانان چې 450 ښځې او 350 ماشومان هم پکې شامل دي آزاد او ډېر ژر به خپل هیواد ته ولېږدول شي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د زندانیانو د ترانسپورټ، خوراک او څښاک او جامو ټول مصارف په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او کنسلګرۍ له لوري ورکول کېږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت پر ټویټر د آزادو شوو افغانانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې د لویانو تر څنګ پکې میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. سفارت د ټویټر په دغه پیغام کې ویلي چې په آزادو شوو کسانو کې 350 کوچنیان او 450 میرمنې شامل دي. بلخوا کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری ویلي د پاکستان لوري کراچۍ کې شاوخوا 2000 افغانان نیول شوي وو چې شاوخوا 400 مخکې آزاد او افغانستان ته لیږدول شوي دي او هڅه کوي چې پاتې افغان زندانیان هم له پاکستاني زندانونو آزاد کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن 1 تاریخ د جنوري اوله میاشت 2023 کال د امارت اسلامي په حلزلو باندې دغه بندیانو ډیپورټ لپاره انتظامات برابر شوي دي. لزی له بهر وس موټران ولاړ دي، هغه ته به شفتي دي.
سلور بنزوس خزی دي
او دریش پیتو دغه
دریش مته ماشومان دي او نور له ملي رجل څخه بیا ان شاء الله مو ریپورټینګ د پکو هغه جدا دي. دغه اوس ان شاء الله بس ته دغه حاضر دي. دا اوس هغه د بس حاضر ده، بس ولاړ ده ان شاء الله بس ته دا خیز له خیر سره او انتقالي کې
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې له افغان بندیانو سره د ناسم چلند راپورونه خپاره شوي چې غبرګونونه یې هم لرلی دي. یو شمېر آزاد شوو افغانانو ادعا کړې چې د پاکستان په زندانونو کې شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې نیول شوي افغانان د سفر له قانوني اسنادو پرته کراچۍ بندري ښار ته ورغلي وو. فضل غنی حق مال، تهران، رادیو کابل.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارکوس فورزل پرونه وخته د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو له وزیر سره په کتنه کې په پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړې د تپل شوي معاونیت په باب کوټلي خبرې کړي. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د زده کړو له منع کولو وروسته په دغه هیواد کې په داخلي او بهرنیو موسسو ارګانونو کې هم له کاره میرمنې منع کړی شوي دي چې دې چارې په افغانستان کې د مختلفو مرستندویو موسسو او ارګانونو د رسمي کار د ځنډیدا او د نړۍ لا زیات محکومیت سبب شوی. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. مارکوس پورتسل د افغانستان د میرمنو د زده کړو د ممنوعیت لا ایمالې دا وروسته د یو نړیوال ارګان د لومړني لوړ پوړي چارواکي په توګه د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو له وزیر سره لیدکته او خبرې کړې. مارکوس پورتسل په دغه کتنې کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له وزیر غوښتي چې سملاسي دغه ممنوعیتونه لغوه کړي. هغه ټینګار کړی افغانستان به په دغه بهیر سره د بحران یو نوی پړاو ته وارد شي او خطرناکې پایلې به ولري. او د عربستان او متحده عربي اماراتو په مرکز کې له حملو پرته بله چاره نه لرو. د یمن انصارو له ولسي غورځنګ په یوې اعلامیه کې د یمن د ولس د کلابندې د سختولو لپاره د اوربند له اړمه د امریکایي سعودي ائتلاف ناسم استفادې ته په اشاره سره ټینګار کړی. له دغه وضعیت سره د عربستان او متحده عربي اماراتو په منځ کې پر تاسیساتو او پوځي مرکزونو له حملې پرته بله چاره نه لرو. په یمن کې د اوربند له شپږ میاشتې تیرېدا وروسته او د هغې نوې موافقې لپاره له سعودي ائتلاف سره په دوو میاشتنیو خبرو اترو پسې چې د یمن د هوایي ډګرونو، بندرونو د کلابندۍ د ختمولو او دغه هیواد د کارکونکو د حقوقو ورکولو سبب کیږي. البته د یمن د خلکو لپاره دغه خبرو تر نتیجې نه هیله کوونکې دي، ځکه سعودي ائتلاف دوکي او چلول سره د اوربن لشرتونو سترګې پټې کړې دي. دا یمن د انصار الله غورځنګ په دغه لامی کې ویل شوی د یمن ولس به اجازه ورنکړي کله باندې اوګده شي او تیریګر هیوادونه هم کوم لګښت ورنکړي. د دغه شان وضعیت د دوام په بڼه کې به د دښمنانو تر مرکز او مینس پورې توغندوی او ډرونز حملو شیش بیرته برابر کړي. داود د محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، اوس هم خپله سیاسي تبصره دراوړو چې د فرانسې د یوې خپرونې سپک اقدام او د ایران د ولس د عمومي غبرګون په اړه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس او حکومتي ارګانونو او ادارو د اسلامي مقدساتو په ضد د فرانسوي خپرونې سپک او بې شرمه اقدام سخت محکوم کړی دی. د فرانسې شارلي ابدو خبرونه چې لدې مخکې هم د اسلام د ګران پیغمبر په شان کې ګستخی کړی و، اوس د دینی او سیاسي مرجعیت په سپکاوي سره یو ځل بیا له اسلام ویرونې ته مخه کړې ده. دغه خبرونه په هم دورستیو کې د دینی مرجعیت او سیاسي شخصیتونو د سپکاوي کوونکو کارټونونو د خبرونه په مخ سره یو سیالي تر سره کړی چې په دغه خبرونه او همدارز د هغه څه په زمينه کې چې د بیان ازادي د نوموي د فرانسې پر سیاست سخت نیوکی شوې دي. د ایران د اسلامي شورا استازي میرمن فاطمه رحماني په یوړ سرګندونو کې وویل د پارلمان استازو د ویلامي په خبرولو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ولایت فقید مقام په شان کې په ګستاخی کې د فرانسې د شارلي ابدو خبرونه ورسته اقدام سخت محکوم کړی دی. د شیانو د مرجعیت په شان کې د شارلي ابدو فرانسوي خبرونه په سپکاوي او پسې د ایران د رهبری خبرګانو شورا هم د ویلامي په خبرولو سره دغه سپک اقدام یو کلتوري وحشیګری بللی او د سکی دوهم اړخ او د منافقینو له ترهګر ډلګي د فرانسې د حکومت ملاتړ بللی دی. په دغه ویلامي کې راغلی دی د اسلام د دین د عظمت او د شیعیانو د مرجعیت د مقام په ضد د فرانسې د یوې بې شرمې خبرونې سپیره اقدام یو ځل بیا د اسلام او تشیع د دښمنانو کینه او حسد ننداره ته وړاندې کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د محصلینو ټولنو هم د مسلمانانو مقدساتو ته د شارلي ابدو خبرونه د څوم ځل سپکاوی په محکومیت کې د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ته په یو لیک خپل اعتراض اعلان کړي او له ایران د فرانسې د سفیر د وستلو او د باورلیک د باطلولو غوښتنه کړې ده. د ایران د محصلینو د سترو اتحادیو یا ټولنو په دغه اعلامیه کې راغلي دي د ایران خارجه وزارت د فرانسې د ولس د څرګندو حقوقو د پوره کېدو لپاره دی د دغه هیواد له حکومت غوښتنه وکړي. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی دی د فرانسې حکومت د بیان د ازادۍ د اصل خوندیتوب لپاره په هنتونونو شخصیتي ټولنو او په دغه هیواد کې ولسی ډلو ټپلو ته د اجازه ورکړي څو فرانسوي شخصیتونه او متفکران په آزاد او ناستو کې د فلسطین د ولس په ضد د سیونیستي رژیم د توکم پالنو یا د هولوکاست د پیښې د حقیقت په څیر موضوعګانې وارزوي څو په فرانسې کې د بیان د ازادۍ د هم حکم فرمایې د اندازې په باب د الیزه مانې ادا د پوهنتوني ټولنو لخوا وڅېړل او وارزول شي. د ایران د قوم خار په لسګونو زره خلکو هم د مرجعیت د عظمت په ملاتړ کې نن د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلي حرم کې ستره غونډه جوړه کړي او د فرانسې د سیاستونو او د غرض د شارلو ابدو بے شرما خبرونه په باب خپل کرک او نفرت ننداري ته وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان یا اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباف هم د دینی او سیاسي مرجعیت د فرانسې د شارلو ابدو بے شرما خبرونه سپکاوی ته په اشاره سره وویل، د فرانسې د دغه خبرونه سپکاوی د درستو بلواو د پروژې په ماته د لویدیز د جبهې د لالهاندې او غوسه کېدا نه خده. د ایران د اسلامي شورا مشر خغلی محمد باقر کالیباف د غراز وویل، د ایران د اسلامي انقلاب دښمنانو خپل ټول سیاسي، اقتصادي، نړیوال رسندوی او امنیتی ظرفیتونه وکارول څو په ایران کې اړې ګړې رامنځته کړي او په دغه هیواد کې یو ځل بیا بحران رامنځته کړي. خو د ایران ولس په اقتصادي شرایطو لګیلو شکوو او کمختونو سره سره د شهید جنرال قاسم سلیمانی په تعبیر د اسلامي جمهوری حرم ساتنه وکړه او د ایران د دښمنانو نقشې په اوبو له وکړه. د جامعه زهرا او خواهرانو د علمی حوزو د مدیریت مرکز هم په یو ګډ پیغام کې د شارلو ابدو فرانسوي بے شرم خبرونې سپک اقدام په کلکه محکوم کړی دی. دا تهران ده ایران ده اسلامی جمهوریت غک.
تل پات وجمه گلون آوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د تلپات وژمو ل یو بل پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه پروگرام کې موږ هر ځل د مختلفو معرفي، سیاسي او مذهبي مسایلو په حق له د رهبری دستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای خبرې درته وړاندې کوو. په نننی پروگرام کې به د خدای په وعده د باور او پر خدای د شګومان د دلودلو په اړه د هغه حضرت د ویناو یو برخه درته واورو، چې پکې هغه حضرت د خدای په وادو بدګماني د تا کافرانو ځانګړنه ګڼي، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. هغه حضرت فرمایي، نن د ایران ولس د یوې پیاوړې ونې په شان دی. نن امریکا او صهیونیست رژیم د ایران ولس نه چی ګواښلی، د هغوی ګواښونو، د هغوی حرکتونو او د هغوی خباستونو تر نن ورځې ماته خوړلې ده. له دې وروسته به هم ماته وخوري، بندیزونه او بایکاټ به هم ماته خوري. د مقاومت په برکت، مقاومت هم یوازې په خدای، په ایمان، په الله تعالی، په تکیه او په الهی وعدو په باور سره ممکن دی. خدای تعالی وعده کړی ده او په تأکید سره یې فرمایلی دی چې و لینصرن الله من ینصره، په تأکید سره یې د نصرت او مدد وعده کړی ده. دغه وعده به پوره کیږي که موږ خپل ځانونه اصلاح کړو، د خدای وعدې ته په ښه ګمان سره وګورو، نه په بدګمانۍ سره. ضرور به کامیابه کیږو. از زانین بالله زن و سو علیهم دائره و سو و غضب الله علیهم ولعنهم. دغه کسان چې په الهی وعده بدګماني او سوی زن لري، معلومه ده چې د خدای له وعدې به هیڅ ګټه پورته نه کړي. د ایران ولس د خدای په وعدې خپل ښه ګمان ثابت کړی دی، درېدلی دی. په موږ پوځي حمله وشوه، بندیزونه را باندې هم ولګېدل، د جاسوسي عواملو نفوس هم موجود وو، شهیدان مو هم ورکړل. خو د ایران ولس د غره په شان ودرېده او ځان یې پیاوړی او پایداره کړی شو. نن دغه پاکه شجره د اسلامي جمهوریت او د اسلامي ایران ملت دغه شجره طیبه داسې یوه ونه ده چې اصلها ثابتون و فرقها فی السما. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له پاملرنې نه یو جهان مننه.
سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زمونږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
شاو خوش پارس پیشتی که گیچی پا افغانستان که دا اسلامی امارت سرپرست حکومت حکیم شوه دی، خو تر اوسه دا سیمی او نره هیز کم هیواد پرسمیت نده پیجندلی. دا جمهوری نظام دا سقوط و روز تا طالبانو دا اسلامی امارت سرپرست حکومت اعلان کرد. دا وزارتونو ولایتونو خپلواک ادارو لپاره سرپرست مسئولین پر دند و گمارل. آن دا سیمو هیوادونو یو شمیر سپارتونو تا هم خپل سیاسی استازی ولیگل. په افغانستان کې د سیاسي تحول وروسته ټاکل شوی و چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل اساسي قانون جوړ کړي او د نړۍ سره په یوه نوي سیاسي تګلارې سره د افغانستان ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړي او له مخې بېلابېلې ستونزې حل کړي. دا چې افغانستان اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت د افغانستان د ستونزو د حل په موخه کومه سیاسي تګلاره غوره کړي او دا تګلارې څومره بریالۍ او کومې ستونزې لري، په افغانستان کې د ملي ثبات ټولنې بنسټګر ښاغلي ضیاءالحق امرخیل او د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي استاد فیض محمد ځلان سره پرې غږېدلی یو. سلامونه او نیکی هیلی، زه عطاالله خوجنا یم او تاسې د تهران غږ راډیو پر څپو د هندارې خپرونه اورئ. د تهران غږ راډیو د هندارې خپرونې اوریدونکو، یو ځل بیا تاسې او د خپرونې دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. استاد ځلان، که تاسې راته ووایئ چې په تېرو شپاړس میاشتو کې اسلامي امارت یا د طالبانو سرپرست حکومت څه وکړل؟
اسلامي امارت د طالبانو په مشرتابه باندې رامنځته کېدل د تېرو شپاړسو میاشتو د مختلفو ستونزو، کشالو او پرمختګونو سره په مخ روان ده. د طالبانو لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه داسې جګړه پای ته ورسېدله او امن رامنځته شو ولې موږ ولیدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې متاسفانه ډېرې بدمرغۍ پېښې چاودنې او بریدونه وشو په ځینو برخو کې د ډېرو مهمو اشخاصو علما او شیخانو د هغوی ترور پکې رامنځته شوی د ځینو بهرنیو سفارتونو او د بهرنیو ادارو په وړاندې خنډونه او په غیبانې بریدونه وشو چې دې ټولو هغه د امن سوال یا هغه د امن پرمختګ هغه تر سوال لاندې راوسته. داسې په اسلامي امارت او د مشرتابه باندې بندیزونه موجود دي، بندیزونو لړۍ لا هم دوام کوي. په دې بندیزونو کې یو څه چې د اسلامي امارت په رامنځته کېدو سره اضافه شو هغه د دوی د حکومت د نه رسمیت پېژندلو مسله ده چې دې ګڼ خنډونه رامنځته کړل. په مالي برخه کې د پیسو کنګل کېدل، د نړیوالو مرستو نشتون، هغه مسایل دي چې اقتصادي ستونزې، بیکاری، فقر، غربت او هغه په وروستیو کې چې کوم طبیعي آفات رامنځته شو دي هغو ژورې ده هغه ولس له کړاو سره مخ کړی چې دا خپله بیا د طالبانو حکومت ولی تر سوال لاندې راوسي. او له دې ورآخوا په سیمه کې هم د یو توقعاتو شتون چې سیمه به وکولی شي د اسلامي امارت په رامنځته کېدو سره یا تګ سره طالبانو د واکمنېدو سره به د هغه ګواښونه چې د نامنۍ ورته مخکې وو ستونزې او کشالې چې په سیمه کې تېرې نه ګواښ موجود وو، که د مخدره توکو کرکېلو قاچاق مسله وه، که د اسلام پالو ډلو د رابرسېره کېدو او غښتلي کېدو مسله وه، هغه ستونزه هم لا ینحله پاتې شوه. موږ ګورو چې ایران د اسلامي امارت سره د پولې په اوږدو کې ګڼې ستونزې لري او دارنګه ویره لري چې د افغانستان نامنۍ به هلته وغځېږي. ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه ورته دا ګواښونه رامنځته شو. پاکستان حتی په نیخ پنیغه د اسلامي امارت سره په جګړه کې کیوت بمباری وکړه، افغانستان خاورې ته داخل شوه. ټي ټي پی مسله ورستر بلې ترنګلې کیږي، بریدونه زیات شوي، د بلوچو مسله پاکستان ته یو سرخوږ جوړ شوی دی. بلاخره سیمه هم یو نو یو ډول باندې د اسلامي امارت سره په ټکر کې واچوله. هغه هیوادونو ستمه کېدل د اسلامي امارت پر اتک سره په دوی په رسمیت پیژني، هغوی ټول په شا شوي دي او لا یې هم د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو نه ډډه کوي. د هیوادونو کې تر ټولو مهمه دي روسیه، چین، پاکستان، ایران، حتی د قطر باس موجود و دی لا هم اسلامي امارت رسمیت نه پیژندلی. اسلامي امارت څخه د سیمې د هیوادونو غوښتنه بیا هم د امنیت په برخه کې پرمختګونه، ګډه همکاري، د همشموله حکومت رامنځته کېدل او په لویه کې د نجونو د ښځو په وړاندې وروستي دریځونه څخه په شا کېدل دي. داسې ښکاري چې اسلامي امارت په دې برخه کې د خپلو پرېکړو څخه په شا کېدل او یا هم په دې برخه کې ځینې نرمښت ته زړه لیوالتیا نه لري چې دا کېدلی شي د اوسنۍ کشالي وغځي ژورې کې او په لویه کې د افغانستان د ولس او د نوي دولت ته ستونزې او کړاوونه لا زیات کړي.
ډیره مننه استاد ځلان. هغه لزه الحق مرخیل، تاسو د ځلان صاحب خبرې واورید. دوی یو شمېر امنیتي ستونزو، بندیزونو دوامداره پاتې کېدل، په رسمیتو د نه پیژندلو، د امریکا لخوا د افغانستان بودیجې کنګل کېدو، بیکاري زیاتېدو، د سیمې هیوادونو سره د اړیکو ترنګلتیا او په ټوله کې د اسلامي امارت اوسنۍ تګلاره د دې لامل وبلله چې ستونزې زیږولې دي. تاسو په تېرو شپاړس میاشتو کې د اسلامي امارت یا د طالبانو د سرپرست حکومت کورنۍ سیاسي تګلاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه. د 2020 د اگست میاشتې نه چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان حاکم دي یا امارت اسلامي، په ټوله کې د امارت اسلامي نه توقع دا کېدله چې په دې شپاړس میاشتو کې د ولس ستونزو ته رسیدګي وکړي، ادارې ټولې فعال وي او همدارنګه د تعلیم او د تحصیل زمینه برابره وي. متاسفانه په دې شپاړس میاشتو کې کوم معلومات چې موږ لرو، په حدود 3 میلیونه افغانان د ملک نه ووتل. عملا مکاتب بند دي، پوهنتونونه د نجونو په وړاندې باندې بند دي، د نجونو په وړاندې باندې مکتبونه بند دي. د هغې تر څنګ حتی ښځینه نسي کولی چې په نړیوالو موسسو کې او بنسټونو کې کار وکړي. نو یو قسم ولس په تشویش کې ده، یو قسم ولس ناهیلۍ خوا ته روان ده، یو قسم ولس هغه څه چې د امارت اسلامي ژمنه کړې وه او په دوحه کې او همدارنګه ځینې نړیوالو بنسټونو د دوی په نمایندګۍ خبره کوله چې امارت اسلامي به ولس سره غاړه په غاړه باندې او نږدې نه پاتې شي. نو په ځینو برخو کې ځینې ستونزې شته دي، اما خوشبختانه باید ووایو چې امنیت فعلا په افغانستان کې شته ده. د امنیت برخه قوي ده، پیاوړې ده، اما د دې امنیت دوامدار امنیت لپاره فکر کوم یو څه کارخانګي په کار ده چې هغه په نظر کې ونیول سي. هغه دار چې موږ دلته باید داسې یو نظام حکومت ولرو چې ټول قومونه پرګنې پکې ځانو ګوري او 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 داخلي مشروعیت باندې بحث وسي مخکې لدې نه چې نړیوال حکومت پر رسمیت باندې پیژنې دې کارونو ته اړتیا ده. او د هغې نه مخکې ډیره ضرور ده چې هغه د خبرو بحث پیل سي، د ډایلاګ یا د مذاکرې بحث پیل سي، د افغانانو په منځ کې هم د امارات اسلامي او د هغوی تر څنګه د سیاسینو ټول په حیث د افغانانو کینی، ځکه د افغانستان معزله هیڅ حل لاره نه لري بغیر له مذاکرې، بغیر له خبرو، بغیر له منلو، بغیر له انعطاف پذیري، بغیر په حیث یو افغان، یو نسل، یو ملت یا په ګډه باندې د افغانستان ژغورنې ته کار وکړو. ځکه موږ څلور لسیزې جنگ تجربه کړ، نتیجه نه ورکوي. نو خبرو لاره، د مذاکرې لاره یوازنۍ لاره ده. امیدوار یم چې هم سیاسین او هم همدارنګ امارات اسلامي دې برخې ته توجه وکړي تر څو افغانستان د دې حالت څخه ووځي، افغانستان یو نوي مسیر ته داخل شي چې هغه دلته پټوله معنا باندې ژوند کولو ته زمینه برابره شي. او همدارنګه موږ امیدوار یو چې مخکې له دې نه چې د دې ژمی رخصتي پوره سي، هر هغه طرزالعمل کې چې امارات اسلامي د نجونو د تعلیم په برخه کې تغییر او بدلون راوړي، همدې فرصت نه استفاده وکړي. ځکه چې پسرلی باید موږ ضایع نه کړو. نجونې مو تعلیم ته لاړې سي، نجونو مو تحصیل ته لاړې سي، کار اجازه ورته وي په یو 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 چوکاټ کې. نو موږ امیدوار یو چې دې برخه کې اوسي، ځکه چې کافي وخت څه وخت کورونا ضایع کړ، څه وخت دا موضوعات څه ضایع کړي. فکر کوم چې تاثیر مستقیما د خویندو په ژوند ده، د هغوی په راتلونکي ده، او یو ملت، یو ملک د خویندو څخه او د دوی د مرستې څخه او د دوی هغه سهم او موجودیت نه بغیر په پښو باندې نسی درېدلی. نو دا یو 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 چانس ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق امرخیل صاحب. ښاغلی فیض محمد ځلان صاحب، تاسې د امرخیل صاحب خبرې واورېدي. یو څه چې دوی ورباندې ټینګار کولو، هغه د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې اترې رامنځته کول دي. همداراز دوی میرمنو ته د کار او تعلیم حق ورکولو باندې هم ټینګار وکړ. راځو تاسې ته د طالبانو یا اسلامي امارت سرپرست حکومت څه وکړي چې ستاسې په نظر کومې ستونزې چې تاسې مخکې بیان کړي دغه ستونزې حل شي؟
پتوګه چې اسلامي امارت د سیمې نړۍ سره خپل تفاوتونه، اختلافات هغه رقم کې په ځینو مسایلو کې کمپرومایز وکړي، یا هم د ګډې همکاري له لارې د ستونزې مسایل حل کړي. د نجونو د ښځو مسله د حجاب او د اسلامي کلتور او عنعناتو په برخه کې د نړۍ څخه غوښتنې وکړي چې هغې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دارنګه د پیسو د کنګل په برخه کې، د پیسو د کنګل خلاصول دي، د بندیزونو ماتول دي، په هغه کې د همه شموله حکومت رامنځته کول دي. کور دننه باید د سرپرست ادارې څخه نور تیر شي، باید یو دایمي حکومت رامنځته شي. د هغه لپاره د وثیقې رامنځته کول یا د اساسي قانون رامنځته کول یو مهم شرط ده، او د ملي سیاسي اجماع رامنځته کول. که په دغه برخه کې پرمختګونه په 2023 کې رامنځته شي، دا به وکولی شي افغانستان له اوسني کشالي څخه وباسي. ډېره مننه.
ډیر مننه د کابل پوهنتون استاد فید محمد ځلاند له وخت را کولو دي. امرخیل صاحب، ستاسې په نظر طالبانو باید په کومه بهرنۍ سیاسي تګلاره غوره کړي تر څو نړیوال ورسره تعامل وکړي، د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، او همداراز اوسنۍ کومې کشالي یا ستونزې چې دي، خصوصا چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، دغه ستونزې حل شي؟
ډیره زیاته مننه. د نړۍ بحث اوس د یو کلی بحث ده، نړۍ سره وصل شوې ده، او افغانستان د منطقي ممالکو ته د هر چا نه زیاته اړتیا لري، ضرورت لري، په ځانګړي ډول د همسایګانو. نو په دې کې د هغې پالیسي په اساس باندې د اړیکو یو تعادل پکار ده، همدارنګه د رسمیت بحث ده. زه فکر کوم چې د رسمیت نه مخکې چې نړۍ په رسمیت باندې وپیژني، ښه خبره داده چې داخلي مشروعیت باندې ډیر کار وسي، داخلي ستونزو ته رسیدګي وسي، داخلي حل لارې چارې پیدا سي، افغانان په سوله باندې مذاکراتو باندې تمرکز وکړي، او همدارنګه تعادل د منطقي په نظر کې ونیول سي. افغانستان یو مستقل مملکت ده، او کله چې استقلالیت بحث وي، نو خبره ده چې دوی حق دي لري چې هر مملکت سره، مختلفو ممالک سره اړیکې ولري، حسنه اړیکې ولري. په دې کې همسایګانو ته هم پکار ده چې د افغانستان ستونزې، مشکلات درکړي، د جنگ لپاره څوک حمایه نه کی، د چا تر شا و نه دریږي، بلکې په سوله باندې تمرکز وکړي. ځکه د افغانستان ستونزه، جنگ دا یوازې په افغانستان پورې نه محدودیږي، دا نورو ته هم غځیږي. نو ښه خبره داره چې د منطقي ممالک، همسایگان په ځانګړي ډول باندې د افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او 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 د ژوند لپاره د افغانانو ترڅنګ ودرېږي.
له تاسو دواړو میلمنو او خوږو اوریدونکو د زړه له کومې مننه کوم. د هندار خبرونه درنو اوریدونکو، زموږ د میلمنو د نظریاتو لمخې د افغانستان اسلامي امارت سرپرست حکومت باید په خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاسي پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راولي، په کور دننه ننجونو ته د تعلیم او کار حق ورکړي، د سیاسي نمایندګیو په ټوله کې امنیتي ستونزې حل کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. همدارس د سیمې هیوادونه له هر ډول اندېښنو څخه مطمئن کړي، اړیکې پیاوړې کړي او غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. په همدې ځای زموږ اوسنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. علام مل.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او کواخونو، د کابل او ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولرئ.
خواګور دنکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسمانې په خپل نننې غنې کې د بیلابیلو مطلبونو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې په کنکور کې د ښځو د ډیروالي خبر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي: په ایران کې د پوهنتون د سیالۍ لپاره د ښځو د بروالي خوندي پاتې کېدل سږکال د کنکور په عمومي امتحان کې 80% څخه زیاتو ښځو خپل نمونه لیکلي دي. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې بیا لیکي: د یمن په پلازمینه کې د سردار شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې دستوري ترسره شوې. د یمن د ملي ژغورنې حکومت په سنا کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د شهید کمانډان ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د مقاومت د نورو شهیدانو د شهادت کلیزې ولمنځلې. په دغو دستورو کې چې په سلهاو یمنیانو پکې ګډون درلود، د ملي ژغورنې د حکومت لومړي وزیر عبدالعزیز بن هفتور وویل دغه دستورې د دې ښودنه کوي چې د مقاومت محورونه سره کوټلتیا او پیوستون لري. همدغه پیوستون دی چې په سیمه کې لویدیځ او د سهونیزم د طرحې د پرورش ترسره کوونکي نه زغمي. د امریکا د پوځ په وسیله د افغان ماشومانو د وژل کېدا په اړه دنیا ټایم شوا خبرونه شوي دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د باچا د کشر زوی په افغانستان کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا مطرح کېږي، له بلې خوا د سینکام د داخلي څېړنو په پایلو کې اشوا شوې ده چې د امریکا د پوځي شنندو او قومندانانو غلطو پرزیات سبب شوی دی چې په افغانستان کې ډیری ماشومان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله ووژل شي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه هم د بیلابیلو مطلبونو په لړ کې په یو مطلب کې لیکي چې په سعودي کې پټ اعدامونه ترسره کیږي، او په همدې عنوان سره لیکي: الاحد خبری سایت راپور ورکړ چې د عربو ټاپو وزمې د معارضانو ډلې په سعودي عربستان کې د مدني او د حقوقي فعالانو او د سیاسي او عقیدتي مخالفانو پر ضد د حکومت د پټو اعدامونو او پانسیو خبر ورکړی دی. سعودي عربستان د بشري حقوقو په مقوله کې توره دوسیه لري، او له تیرو کلونو راهیسې د سعودي عربستان په داخل کې د مذهبي لژکیو د جایزو غوښتنو د ځپلو او د بشري حقوقو او د سیاسي فعالانو د نیولو او خلکو د بې درکه کولو او د خپلو سره نیولو او شکنجه کولو او په غیر قانوني ډول د خلکو د اعدامولو او د پانسي کولو په اکله ډیر راپورونه اشوه شوي دي. دغه ډلې د سعودي عربستان د حکومت د خپل سره اعدامونو د سیاست په حق له اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دغه سیاست د عربستان د باچا سلمان او د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ په وخت کې په یوې کړنلارې بدل شوي. په عربستان کې له تیرو سلګونو کلونو راهیسې دیکتاتور رژیمونه په واک کې دي، او په کوچني خبر خلک نیول کیږي او بیا اعدام او پانسي کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس به لاړ شو د کابل مسیر ورځپاڼې چې په خپل انټرنیټ پاڼې کې څه لیکلي دي. د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د مشر په توګه د کیوین میکارټي تر ټاکل کې دا وروسته نوموړي په خپلې وینا کې ویلي دي چې د نورو مسایلو تر څنګ به له افغانستانه د امریکا د راوتلو په اړه له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. میکارټي ټل د استازیو د خونې د مشر لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید وو، خو د هغه د بریا مخه د نوموړي د خپل ګوند لپاره ښایي اړخیر خونه ونیوله، او له همدې کبله 15 ځلې رای ګیري وشوې. نوموړي ویلي دي چې له افغانستانه د راوتلو له غازې رانیولې د ای بی آی تر وسلوال کولو پورې به له ټولو مسؤولو خواوو سره حساب کتاب وکړي. جمهوري غوښتونکي په پام کې لري چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په ګډون د ولسمشر جو بایډن په یو شمېر کړنو څېړنې وکړي. او بل خبر دا چې د افغانستان د سرپرست حکومت لوړپوړي غړي د بریتانیا د شهزاده لخوا د 15 افغانانو د وژلو ته په غبرګون کې ویلي دي چې هغوی د شطرنج د دانې نه بلکې انسانان وو. د بریتانیا د شاهي کورنۍ غړي شهزاده هیري ویلي دي په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې په افغانستان کې 15 طالبان وژلي دي. د دغه راپور پر اساس هیري د خپل ژوندلیک په خپرولو سره ویلي دي چې افغانستان کې د یادو کلونو پر مهال د چورلکې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې ده. د سرپرست حکومت سلاکار او د سیاسي کمیټې غړي انس حکانی په دې اړه کلک غبرګون څرګند کړی دی. هغه په خپل یو ټویټ کې هیري مخاطب کړی دی، ورته ویلي دي چې ښاغلی هیري، کوم کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه بلکې انسانان وو. انس حکانی هیري پر جنگی جرم تورن کړی دی، ویلي دي چې تا رښتیا هم دي چې زموږ بېګناه وګړي ستاسو په پوځیانو لپاره د شطرنج د مهرو په څیر وو.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصاب ورځپاڼه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایت کې په یوه مقاله کې لیکي چې طالبان د قانونو چورتالان او د نړیوالې ترهګرۍ ګټه. په همدغه عنوان لاندې یوه مقاله لیکلې چې موږ له هغې څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په قانونو کې ډیرو سترګې خښې کړي دي، له مافیایي ډلو نیولې تر استثماري شرکتونو او هیوادونو پورې. په مخکني نظام کې د حکومت د کمزورتیا یو لامل د هغو ډلو هڅې وې چې ګټې د قانون د حاکمیت په کمزوري کولو او پر طبیعي قانونو د حکومت د کنټرول په کمولو کې وې. هغوی هڅه کوله چې حکومت د طالبانو پر ننګونې سربیره له نورو ننګونو سره مخامخه کړي. له کله نه چې طالبان پر افغانستان واک ځواکمن شوي دي. د افغانستان د قانونو د بې حسابه او بې کتابه لوټ او چورتالان په مخینه کې بل پاڼه پرانستل شوې ده. دغه ورسپانه بیا د دغه مقاله په یو بل برخه کې لیکي چې د طالبانو ساده او پیاده سرتیری په بشپړ حماقت سره ګومان کوي چې د اسلامي نظام د ټینګښت لپاره جنګېدلي او څومره چې د افغانستان پر ښځو او نارینه وو ژوند تریخ کړي هومره خپل دیني رسالت په ښه توګه ترسره کوي. هغوی نه پوهیږي چې مشرانو یې اوس د غلا او اختلاس لپاره خپل جهاد اکبر پیل کړی او د لاتینې امریکا د کارتلونو مخ سپینوي.
اوریدونکو، اوس به د ځینو نورو بهرنیو ورځپاڼو سرټکي له تاسو سره شریک کړو. د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو د برېټانیا د شاهزاده هیری د دیدا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې لیکلي دي په هلمند کې په 2012 میلادي کال کې 15 طالبان د شطرنج د جنو په څیر په نښه کړي دي او له منځه یې وړي دي. واشنگټن ټایم ورځپاڼې د برېټانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرانو خبرول له یو غیر پوځي ادرس ښایي د برېټانیا پوځیانو ژوند ته ګواښ ورپېښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کاندي. خبرونې د برېټانیا د متقی ډګروال ټیم کولینز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هیري پر خبرې سخت انتقاد کړی دی. هغه وایي د پوځ دننه چلند داسې نه وي.
دوستانو، اوس هم میرر ورځپانه راګورو. د همدې ډګرواله خبرې میرر ورځپانې هم په تفصیل رااخیستې دي او لیکي چې په عراق کې د برتانیایي پوځیانو له لورې په عملیاتو کې اوږده تجربه لري او وایي چې د شاهزاده هیري دا بې ځایه غرور برتانیایي پوځیانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هیري خپله کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوځ دی د نابودۍ هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولینز په وینا پوځ د هیري هغه کورنۍ ده چې له ده یې غېږ ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمیر نورو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هیري یاغیان د شطرنج د دانو په څیر یاد کړي دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د برتانیا د ملي امنیت د پخوانی سلاکار لارډ داروخ خبرې راخیستې چې وایي شاهزاده ته باید د دې بې ځایه ادعا په اړه لارښوونه شوې وای. ورسپانه لیکي چې د برېټانیا د کومانډو پخوانی غړي بین مک بین شاهزاده هیري ته ویلي و چې بې ځایه مه غږېږه. شاهزاده هیري چې د دې کتاب لپاره د میرر ورسپانې په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په تفصیل سره لیکلي دي چې څرنګه یې 10 کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 15 طالبان وژلي دي. دا لیکلي دي چې دې کسانو ته یې د خلکو په سترګه نه کتل، دوی ته یې شطرنج د دانو په سترګه کتل چې تختې یې اړخته ژدي. Thank you.